مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په څو شېبو کې زما همکار اجمل اند د دې خپرونې د راپورونو د وړاندې کولو لپاره ستودیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم له خبرونو سره. د همدې خبرونو سره ټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنه تایید کړه. د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې پر یوې ماشوم نجلۍ د ملي اردو د یو سرتیری د جنسي تیری په اړه څېړنې پیل شوې او د ایران لویدیز ولایت کرمانشاه نن یوې زلزلې ولړزاوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه تایید کړه او ژمنه وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې نن په خپل دریمه او وروستۍ غونډه کې په یو پریکړه لیک کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. افغان حکومت مخکې ویل چې دا بندیان خطرناک مجرمان دي او ولسمشر یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري، خو ښاغلي غنی جرګې ته په وینا کې ویل چې د جرګې پریکړه د ملت پریکړه ده او حکومت یې په تطبیقولو مکلف دی. هغه زیاته کړه،
هیڅوک له تاسو قدرمندو خویندورونو نه طالبان بهتر نه پیژني، خو تاسو بیا هم سول باندې ټینګار وکړه او د سولو لار مو غوره کړه. مانا یې دا ده چې تاسو اعتماد لري چې انشاءالله تعالی طالبان به هم سوله ومني.
لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې همدارس ټینګار کړی چې د دې بندیانو له خوشی کېدو سره سم باید له کومې پلمې پرته د مستقیمو خبرو ژر تر ژره پیل یقیني شي. جرګې همدارس په هیواد کې د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه کړې او پر نړیوالې ټولنې په خاص ډول پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تندر قول اردو په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د 9 طالبانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قول اردو په یو خبر پانه کې وایي طالبانو غوښتل د پکتیکا په ارګون او وازې خوا ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د ارګون ولسوالۍ په شیخانو سیمه کې 15 طالبان وژل شوي او 3 ټپیان دي، او د وازې خوا ولسوالۍ په اروند سیمو کې 4 طالبان وژل شوی. په بیان کې د یو افغان سرتیری د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. لبلې خوا شاهین قول اردو په 13 ساعتونو کې په شمال کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. 209 هم شاهین قول اردو په یو خبر پانه کې چنن خبره شو ویلي طالبانو د بلخ ولایت په شولګری، د فاریاب په ګرزیوان، د جوزجان په فیض آباد او د سرپل په سیاد ولسوالیو او د سرپل په مرکز کې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود، خو په ځوابي حملو کې 9 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د تندر او شاهین قول اردوګانو د دې ادعاو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخې، شاهین قول اردو د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیری لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړی. د بلچراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقي ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون مازدیګر د ملي اردو یو سرتیری خپلې پوستې ته پر لاره پر یوه 9 کلنه ماشومه جنسي تیری کړی.
دم پوستش میرم تا بازم دختره که 7 ساله دم پیشی برابر شده باز رو سرش همی عمل زنو رو انجام داده.
ولسوال وایي چې ماشومه په روغتون کې ده او روغتیایي حالت یې ډاډمن دی. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ادعا نه تاییدوي او نه یې ردوي، خو نوموړی زیاتوي چې یو پلاوی په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته استول شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر حسن روحانی وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بیړنۍ حالت به د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر پایه پر ځای پاتې وي. ښاغلي روحانی په یو بیان کې چې نن یکشنبه ده پر ویبپاڼه خپور شوې لیدي چې په ایران کې له شپږو میاشتو راهیسې دا حالت روان و، نو خلک باید د لږ تر لږه همدومره نور وخت لپاره هم چمتووالی ولري. هغه زیاته کړه چې د اوس لپاره د صحي محدودیتونو د لرې کولو پلان نشته. د ایران حکومت دوه میاشتې مخکې د ځینو محدودیتونو لرې کول پیل کړل چې په نتیجه کې ډیری خلکو د دې او بعد د مخنیوي لپاره وضع شوو مقرراتو ته ډیره پاملرنه ونه کړه. په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 3,00,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 18,000 اوړي. د یو بل خبر له مخې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې نن د دې هیواد لویدیز ولایت کرمانشاه ولرزاو. په راپور کې راغلی دی چې د زلزلې مرکز د کرمانشاه په ګیلان غرب ولسوالۍ کې و. سمدستي د دې زلزلې له کبله د انساني او مالي تلفاتو جزئیات نشته. د بیلاروس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ روان انتخابات با اعتباره بللي او وایي د رایې ورکولو په شرایطو د برابرو 6.8 میلیون وګړو په سلو کې 450 خلکو ګډون پکې کړی. د رایې ورکولو بهیر نن یکشمې د سهار په 2 بجو پیل شو او ټاکل شوی چې د ماښام تر 2 به دوام کوي. په دې انتخاباتو کې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره د بیا غوره کېدو په تمه دی. دا انتخابات د حکومت د مخالفینو د ځپلو لپاره د هغه کمپاین په دوام کېږي چې په ترڅ کې د اپوزیسیون له زرو زیات فعالان ونیول شول او څو احتمالي کاندیدان د انتخاباتي سیالیو له بهیر نه وایستل شول. د ازادۍ راډیو د بیلاروس څانګې د راپور له مخې د رایې ورکولو د مرکزونو مخې ته د هغو خلکو اوږدې لیکې لیدل کېږي چې د اپوزیسیون د کاندید سویتلانا سیخانوسکایا د پلوی د نخې په توګه یې سپین بازوبندونه تړلي دي. د رایې ورکولو د حوزو له پرانیستو 2 ساعته وروسته راپور ورکړل شو چې چارواکو د پلازمېنې مینسک په مرکزي برخه کې ظاهرا انټرنټ بند کړی او په دې ترڅ کې د موبایل ټلیفون د انټرنټ په وسیله د فیسبوک، مسنجر، یوټیوب، انستاګرام، واټساپ او وایبر شبکې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو مقدماتي نتایج سبا اعلان شي.
لا احمد تکل مننه چې همي خبرونه پیل کړه او همي خبرونه دروورول. دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. مشورتي لوی جرګې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه نن د خپل جرګې په دریمه وروستۍ ورځ وکړه.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي، د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
دا مشورتي لوی جرګي په پریکړه لیک بمو په جزئیاتو خبر کو. دا به مو وری چې ولسمشر محمد اشرف غنی جرګي ته داډ ورکړ پریکړه به عمل کړي.
زبنن هغه حکم مساکرم چې ما په ژوند کې نوسی لاستیک کوم زکه مال صلاحیت دا وځه اوس اتاسې پیج ما باندې او اتاسې د اخلاقی فیصله باندې بزه بده دی چلور سو بندیانو د خوشکولو حکم امزاکم.
دا ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو څرګندونه چې نن د جرګي په ورستۍ ورځ په غونډه کې وکړي در سره شریکی کو. که چیرته حکومت دغه 400 طالب بندیان خوشی کړي نو دا په دې معنا ده چې د بین الافغاني خبرو د فایل په وړاندې خند لری شو او بین الافغاني خبرې به پیلېږي. دا موضوع مو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ د پخانی وزیر، لیکوال او ژورنالیست کریم خورم سره په یو مرکه کې څېړلې ده. د مرکه بام وورو برازیل دویم هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله پکې د مړینو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به په دې اړه ریپورت واوري. لا دې به مو خبر کو چې د امریکا د دفاع وزیر د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه څرګندونه کړي. جزئیات به ولرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټام په دې سات کې خبرېږي. دوستانو رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. مشورتي لوی جرګې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا جرګه چې د جمعې په ورځ پیل شوې وه نن یې په رسمي توګه خپل پریکړه لیک ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپار. له کابل څخه د دې جرګې د پریکړه لیک په اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دریمه وروستۍ ورځ د جرګې له 3000 ډیرو ګډونوالو پریکړه وکړه چې افغان حکومت باید هغه 400 طالب بندیان خوشی کړي چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولي. د جرګې منشی رفیع الله حیدری په پښتو ژبه د دغه جرګې پریکړه لیک ولوست او ټینګار وکړ چې که په یادو بندیانو کې بهرني وګړي موجود وي باید له اړوند هیواد څخه د تضمین اخیستلو په صورت کې مربوط هیواد ته وسپارل شي. په پریکړه لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې باید د یادو طالب بندیانو په اړه ډاډ ترلاسه شي چې بیرته به د جګړې لیکو ته نستنیږي.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي، د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي. باید ډاډ ترلاسه شي چې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره سم مستقیم مذاکرات له کومې بهانې پرته ژر تر ژره پیل کیږي.
د بندیانو له خوشی کولو وروسته اوربند د جګړې لخکیلو لوریو څخه د توتریخوالي د ودرولو غوښتنه د سولې په خبرو کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی او د علماو رول او د غشان د تیرو دوو لسیزو لسترړونو ساتل د جرګې د غړو نورې سپارښتنه وي. د دې تر اتسنګ د جرګې غړو په پریکړه لیک کې د حق العبد د موضوع په خوندیتوب هم ټینګار کړی او غوښتنه کړې چې باید ټول هغه امنیتي سرتیری چې په ملي خیانت تورن نه وي او له طالبانو سره د اړیکو په تور بندیان شوي وي له افغان زندانونو آزاد شي.
جرګه له طالبانو څخه هم غواړي چې د دولت د ټولو ملکي او نظامي بندیانو په وړاندې خپل مکلفیت ادا او بندیان د ژر تر ژره خوشي کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې غړي ټینګار کوي چې خځې باید له خپل حقوقي او سیاسي موقف برخمنې وي او د سولې بهیر په ټولو پړاوونو کې رغنده رول ولري.
د جرګې غړو دغه شان په یو دریمګړي اسلامي بې پرې هیواد کې د مذاکراتو د پیل غوښتنه هم کوله. دغه شان یې د اسلامي هیوادونو او اسلامي همکاري او سازمان او ګاونډیو هیوادونو هیله درلوده چې له افغانانو سره د سولې ټینګښت کې مرسته وکړي. په پریکړه لیک کې د ملي مصالحې پالي شورا کې د ملي مشارکت په اساس شفافیت او د دې شورا لپاره د ولایتي څانګو جوړېدل، د سولې له پروسې د ولس وخت پر وخت خبرول، له نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي غوښتنه، د سولې په خبرو کې د جمهوریت ساتل، د ښځو او په افغانستان کې د اقلیتونو له حقونو دفاع او دغه شان له طالبانو د ټولنیز نظم او زیربناو ته پام کولو غوښتنې هم په پریکړه لیک کې ځای شوې دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تازه د جرګې د پریکړه لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې له جرګې سره مخالفت ښودلی و. د سولې مشورتي لویه جرګه د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې وه چې درې ورځې دوام وکړ. په دې جرګه کې 3200 کسانو برخه اخیستې وه چې 120 یې مېرمنې وې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د درېمې او وروستۍ ورځ او د دې جرګې د پریکړه لیک په اړه مو له کابل څخه په ریپورت کې واوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نن به د 400 طالب بندیانو د خلاصون حکم لاسلیک کړي. ښاغلي غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای ته رسېدو په ورځ وویل چې د 7/28 نېټه به یو شمېر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم آزاد کړي چې د دولت په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دي آزاد شي. فیروزه عزیزی په اړه ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 400 پاتې طالب بندیان به آزاد کړي. ښاغلي غنی وویل د دغه بندیانو د آزادېدو حکم د جرګې د غړو د پریکړې له مخې لاسلیک کوي.
زه به نن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نه شي لاسلیک کوم، ځکه یې مال صلاحیت دا وچه اوس تاسې په اجماع باندې او تاسې د اخلاقي فیصلې باندې به زه به د دې 400 بندیانو د خوشې کولو حکم امضا کړم او دوی به خوشي.
ولسمشر غنی وویل یو شمېر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په خبره یې له 5 کلونو په کمه موده بند محکوم وي، د اسد میاستي په 28 نیټه چې د هیواد د خپلواکۍ لورځ سره برابر هم ده آزاد کړي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له سولې پرته د هیواد د ثبات او سوکالۍ لپاره بل لار نشته. ولسمشر غنی زیاته کړه افغانان طالبان د دې ټولنې د یو واقعیت په توګه مني، خو په خبره یې اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د سولې په اړه د افغانانو یووالی مني او کنه. نوموړي یو ځل بیا په تلپاتې اوربند ټینګار وکړ او وی ویل طالبان باید وښیي چې له اوربند څخه نه ویریږي. د سولې مشورتي لوی جرګې د اختتامیې په غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. نوموړي پر طالبانو د جګړې د پای ته رسولو غږ وکړ.
پر طالبانو غږ کوم، هغوی ته مخکې هم د ورونو خطاب کړی و چې جګړه بنده کړئ، جنگ ته دوام مه ورکوئ. نن د افغانستان جرګې درته زمینه برابره کړه، مذاکرات پیل کړئ چې وروري او دوستي مو وشي. راشئ خپلې خاورې ته او له خپل ولس سره یو ځای ژوند وکړئ.
ښاغلي کرزي هیله مندي وښوده چې که سوله راسي په افغانستان کې به ډېرې زیرمنایي پروژې پلي، بېوزلي به کمه او د تلپاتې ثبات لپاره به زمینه برابره سي. افغان حکومت دا درې ورځنۍ مشورتي لویه جرګه د هغو 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه رابللې وه چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولي. حکومت وړاندې ویلي و چې دا شمېر طالب بندیان په قتل، انسان تښتونې، فساد او یو شمېر نورو لویو جرمونو محکوم دي چې افغان ولسمشر یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیتي کمیسیون مشر او د افغانستان لوی درستیس یاسین زیابیا د جرګې د پای ته رسیدو پر مهال رسنیو ته وویل طالبان او یو شمېر داعشیان نیولي چې غوښتل یې د لوی جرګې په خیمه حمله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2690 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د مشورتي لوی جرګې پریکړې به عملي کړي او نن به د هغه 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړي چې د مخه تر دې نه ولاسلیک کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د پوخانی وزیر کریم خورم چې سیاسي څارونکي او څېړونکي هم دي، له دمې وپوښتل چې آیا دا په دې معنا ده چې بین الافغاني خبرو په وړاندې خند لری شو اوس بین الافغاني خبري پایلېږي؟ هغه راته په سبب کې وویل
زه فکر کوم چې د لوی جرګې فیصله او کوم څه شای چې د قطعنامې په شکل دی وړاندې کړل مثبت شای وو او د افغانستان د سولې د پروسې په ګټه دی او د افغانستان د خلکو د قلبي غوښتنې ښکارندویی کوي او هیله ده چې زر تر زره ټول عملي شي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه هم خدای دې وکړي چې ښه نتیجه ورکړي. او بل لازمه بولم چې دا هم ذکر کړم چې همدغومره هم چې دغه پروسه وځنډېده اول ملامت پکې امریکایان وو او بیا حکومت وو، باید دومره هم نوای ځنډېدلې. دومره نور په دغه جریان کې تلفات چې د افغانستان خلکو ته اوښتي دا هم نوای اوښتي، دومره خونریزي نوره هم نوای شوې.
اوس که چیرته داسې وګڼو چې هماسې چې ولسمشر ویلي دي او طالبان هم ویلي چې دوی د خپلو بندیانو له خوشي کېدو سمدستي وروسته په 2 ورځو کې چمتو دي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي، د افغان حکومت له لوري یا دولت له لوري یا وګایو د کابل له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی او سیاسي جماعت څومره د مشورتي لوی جرګې سره رامنځته شوی او څومره شته؟
اول هر سوزه دغه وکړم چې ستونزه د دغو 400 تنو آزادېدل په دغه شکل چې بیانېږي په دغه شکل نه و. واقعیت دغه و، دغه 400 تنه یو نوه ګراوګان نیول شوي و تر څو چې حکومت او ارګ څه خواسته چې لري هغه ترلاسه کړي او دغه پروسه وځندوي. بیا په دغه مسله کې امریکایانو شدید عکس العمل وښود او چون د هغوی د پروګرام مطابق به دوی ضرورت درلود چې په اوس مرحله کې دغه یو قدم واخیستل شي، هغه به شاید د دوی داخلي مسایل وي، انتخابات به وي، نور به وي. خو چون دغه سوله ډېره قوي برخه یې امریکایي برخه ده، امریکایي ارز دی، نو په دغه مرحله که دوی ډیر شدید عکس العمل وخود او د افغانستان رئیس جمهور ونه شوای کولای چې نور دغه د څلور سو بندیانو مسله د اوخند په هیڅ نور وساتي.
خورم صاحب فکر نه کوي چې ولسمشر یا افغان حکومت ویل چې دا خلک رښتیا هم په ځینې پیښې معلومې او څرګندې ډېرې سترې پیښې وې چې دغه څلور سوه بندیانو نو ځینې دوی پکې ښکېل بلل او دوی دا ټینګار کوي چې له قانوني پلوه ولسمشر یا د اوسني افغان واکمن حکومت دا حق نه لري، دا اجازه نه لري چې د دومره لویو پیښو کې د ښکېل بندیانو د خوشي کېدو پرېکړه وکړي.
داسې خبر ده حکومت داسې یوه بهانه وړاندې کړه چې هغه ښایي سنجولې نه وه او د حق العبدي موضوع یې وړاندې کړه. کله چې د حق العبد موضوع شي هغه نه لویه جرګه ورته لاره هوارولی شي او ورته مجاوز ورکولی شي او نه بل هیڅ بله کومه مرجع او اداره هغه صاحب د حق کولی شي چې هغه وبښي، بل هیڅوک یې نه شي کولی. دا یو بهانه و جوړه کړې و، خی نه و جوړه کړې د حقوقي لحاظه
تاسو راته دام که وایي چې د دې جرګي خیر که دا ومنو چې بلاخره حکومت اړ شو چې د فشار لاندې د بندیانو د خوشي کېدو یو ګام واخلي، هغه که د مشورتي لوی جرګې له لارې هم راغی، خو بلاخره داسې ښکاري چې دوی دا بندیان خوشي کوي. د مشورتي لوی جرګې زیاتې غوښتنې وسلوالو طالبانو ته راجې دي. له وسلوالو طالبانو نه پخوانۍ غوښتنه ده چې پرله پسې ترې کېږي، هغه دا ده چې که خبرې کېږي، سوله کېږي او د بندیانو تبادله روانه وي، نو ولې وربند ټینګ نه شي؟ د مشورتي لوی جرګې په غوښتنه کې هم له طالبانو په ټینګار د وربند غوښتنه شوې ده. البته دا هم غوښتل شوي چې زر تر زره د بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو دغه جرګې پاړه لا پایله منفی نظر ورکړی، او څه فکر کوي چې دغه د غوربند په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې چې د جرګې غوښتنې طالبانو ته راجې دي څومره به د هغوی لخوا ومنل شي؟
لویه جرګې په قطعنامه کې اکثریت ټکي ډېر ښه ټکي وو، واقع بینانه ټکي وو، د افغانستان د خلکو د زړه غوښتنه پکې منعکس شوې وه او د هغو جملې نه د اوربند او د وینې تویدنې مسله وه. دا ډېره مهمه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده او واقعا افغانان د ځانه دغه پوښتنه کوي چې طالبان چې د بهرنیانو او د غیر مسلمانانو او د اشغالګرو پر ضد د جهاد په نوم باندې دا دومره کاله جنګ کړی، اوس څنګه په هغوی باندې ډز هم نه کوي او افغانان وژني؟ څه هغه نظامي څه غیر نظامي؟ دا یوه پوښتنه ده، یو سوال دی، دا ښه انعکاس هم نه کوي په افغاني جامعه کې. د افغانانو غوښتنه هم دغه ده چې جنګ بند شي. زه فکر کوم دغه موضوع ډېره د امریکایانو په لاس کې ده، ډېر اړخونه د هغوی په لاس کې دي. همدغسې فشار چې دوی په کابل باندې وارد کا، دغه فشار په هر ځای کې واردولی شي. متاسفانه د موږ داخلي جنگ او داخلي بې اتفاقي خارجي ته دغه موقع ورکړی چې هغه اوله خبر دی او اخره خبر دی هغوی سره.
کریم خورم د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ پوخانه وزیر او افغان لیکوال او څېړونکی و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د مشورتي لوی جرګې په پریکړو او همدارنګه په وړاندې د طالبانو او افغان حکومت په عکس العمل غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان وړاندې په خبرونه کې ستاسو څو ټلیفونونه هم راخلو چې تاسو راته ووایئ تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه او همدارنګه په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د عکس العمل په اړه چې وایي دا پریکړې به عملي کړي څه نظر لري. سر له وسته مو شمیرې زموږ در سره یاداشت کولی شئ 0 و 7 8 2 5 5 بله شمیره مو ده 0 و 9 3 5 4 0. تر یو رپورټ وروسته تاسو ټلیفونونه ترازو او څو ټلیفونونه مو راخلو. هیله ده چې په موضوع به وغږیږئ. وس یو بل رپورټ راخلو. امریکا وایي د راتلونکي نومبر میاشتې تر پایه په افغانستان کې خپل ځواکونه سم نمایي کوي. وس اتزر او شپکس و امریکایي سرتیری افغانستان کې دیره دي، خو متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلي دا شمیر به له 5000 کټی کچې ته راولي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د سولې د بهیر له بریا سره هم تړلی، هغه هدف چې د محل حکومت او طالبان تر پخه زیات ورنشتې شوي. اسدالله لودین موضوع را تعقیب کړی او د محل را سره په استودیو کې دی. لودین صاحب نور لتا سوو
ډیر مننه. ان صاحب سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه بحث و چې 13 فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو د دوه په هوکړه کې مطرح شو. هغه محل امریکا افغانستان کې شاوخوا 2000 سرتیری درلودل چې تر 13-15 میاشتو کې له دې ډلې شاوخوا 4000 وتل، او اوس محل یوازې 8600 امریکایي عسكر افغانستان کې پاتې دي. اوس د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای د نومبر میاشتې تر پایه یعنی تر راتلونکو نږدې 4 میاشتو پورې به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5000 کم شي. اسپر د شنبه په ورځ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه څرګندونه کړې چې یو برخه یې اورو.
We're going down to a number less than 5000 by the end of November.
دای وای موږ به د نومبر میاشتې تر پایه د خپل ځواکونو شمیر له 5000 کم کچې ته ورسو. موږ اړتیا لرو چې په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړو چې هغوی نظر څه دی. لکه څنګه چې ما د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو او نورو ویلي، زموږ وتل به مشروط وي. اوس د دوایم کې چې امریکا ته ډاډ ورکول شي چې له افغانستان تر هغه وروسته ته ګواښ نه پیښوي، موږ د ځواکونو شمیر نور هم کمولای شو.
The Afghan peace process, it's not perfect but it's moving forward slowly.
اپوزیسیون کوي په افغانستان کې د ناتو یو په خوانی سلاکار او اپوزیسیون کوي. امین الله حبیبي وایي افغانانو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر پر ځای د امریکا ژمنه مهمه ده. نو موري وایي اوس پریکړه داده چې امریکا به خپل ځواکونه باسي، خو په خبره یې کله چې پر اتلونکو ټاکنو کې بیا ولسمشر ټرمپ او یا هم سیال جو بایدن وټاکل شي، دای داسې وړاندوینه کوي چې ممکن د افغانستان په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راشي. نو موري مې وپختل چې افغانستان د ځواکونو د وټل په اړه د امریکا د دفاع وزیر خبرې په څه معنی دي؟ هغه وایي
دا په دغه معنی نه دی چې دوی خپل نیرو د افغانستان وباسي، او نیرو کا 15000 وی ک لژوی ک ډیر وی دما په نظر په افغانستان کې د تحولات دومره تاثیر نه لري. اصلي تاثیر چې دی د امریکا تعهد په افغانستان کې دی، او دا په دغه معنی دی چې دوی پاتې کیږي او دوی تعهد هم دلته سته. او یو څو میاشتې پس نه امریکا کې انتخابات دي، که خغلی ټرمپ بیرته وټاکل شي یا خغلی بایدن، دما په نظر د امریکا سیاست احتمالا دلته په افغانستان کې لشت بدلون را بشي.
یو اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ورته څرګندونه کړې وه، او هغه ویلي و چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر شاوخوا 4000 ته راټیټوي. ترامپ له دې وړاندې هم تل ویلي چې افغانستان کې نه غواړي چې نور د پولیسي یا د پولیس رول ادا کړي. د ویلي چې کوم نیټای نه د ټاکلې د خپل ځواکونو وتلو ته، خو ویلي هر څومره ژر چې امکان وي افغانستان به خپل ځواکونه باسي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. و مو دیدل چې د امریکا د دفاع وزیر وای تر راتلونکي نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې خپل ځواکونه نمایي تر کومې وس په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیری میشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د شمنې سره سم څومره وخت چې تر څلور نیمو بجو لرو اوریدونکو ته ورسو، یو اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی. خپل نوم او ځای مو وای، او بیا مراته د مشورتي لوی جرګې په اړه نظر وای د دې جرګې د پریکړو په اړه. وعلیکم السلام. غږ مسینه رازی بیا مهرباني وکي پختنې باندې خو پوی راته وایي چې د مشورتي لوی جرګې په اړه د زموږ دی اوریدونکو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه چې وایي دغه بندیان د خوشی شي دغه 300 طالب بندیان دي، تاسو نظر څه دی د پریکړې په اړه؟ دوستانو د دې اوریدونکو غږ صحیح نه اوریدل کیږي، یو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني. مهرباني وکړئ، متاسفانه چې د ټلیفون د خرابو لیکو له کبله موږ نشو کولای د اوریدونکو ټلیفونونه واخلو. په داسې خبرونو کې د موږ له اوریدونکو نه تمه دی چې کلم له خبرونې سره وشل شي په مستقیمه توګه خپل نوم واخلي، خپل ځای وخي، او هغه موضوع چې مخکې موږ ورته ویلې په هماغې باندې خپلې خبرې پیل کړي. له ډېرې اوږدې مقدمې غږ مو اورئ، غږ دی نه اورو، له دې نه که تیر شي نو کولای شو چې څو اوریدونکي همیشه په خپلو خبرونو کې راواخلو. متاسفانه وخت هم راباندې پای ته ورسید. څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل په سټوډیو کې دی. واربیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د 300 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه تایید کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. تندر قلوردو په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د نهو طالبانو د مړینې او شاهین قلوردو په 13 ساعتونو کې د هیواد په دریو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب او جوزجان کې د اوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. شاهین قلوردو د فاریاب ولایت په بل چراغ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه سرتیري لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د بل چراغ ولسوال ویلي چې پرون مازدیګر د ملي اردو یوه سرتیري پوستې ته پر لاره په یوه 9 کلنه ماشومه جنسي تیری کړی دی. شاهین قلی اردو وایي چې سیمې ته یو پلاوی د تحقیقاتو لپاره استول شوی. ولسمشر حسن روحانی وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت به د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ریختر په مقیاس 5.1 درجې زلزلې د دې هیواد لویدیځ ولایت کرمانشاه لړزولی دی. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. او د بیلاروس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ روان انتخابات با اعتباره بللی دي. تمه ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو به په دې انتخاباتو کې د شپږمې پرله پسې دورې لپاره بریالی شي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم دا خبرونه موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، د انصاف پلټاو، د ورکو عزیزانو پروګرام. خو تر هغې مخکې یو روسي رپورټ. برازیل دویم هیواد شو چې د کووید-19 ناروغۍ له کبله پکې د مړینو شمیر له 300 واوښت. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې تر اوسه څه باندې 3 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
برازیل کې له تیرو نږدې 2.5 میاشتو راهیسې هر ورځ په اوسط ډول 1000 کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مري. د جنوبي امریکا دغه هیواد چې 210 میلیونه نفوس لري پرون د اګست په 8مه د مړینې 915 پیښې ثبت کړې. برازیل کې پرون د ریو دی پاس په نوم یو نادولتي بنسټ د کورونا د قربانیانو یاد ته درناوی وکړ او د کوپاکابانا سمندر غاړه کې یې زر سرې پوکاڼې هوا ته پورته کړې. امریکا بیا د کورونا ویروس د پیښو او له دې کبله د مړینې د شمیر له اړخه تر برازیل مخکې دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې متحده ایالاتو کې تیرو 5 میاشتو کې نږدې 5 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 122 زره کسان مړه شوي. تر امریکا او برازیل وروسته بیا مکسیکو دریم هیواد دی چې کورونا ډیر کسان پکې مړه کړي. دغلته نږدې 500 000 کسان پرې اخته شوي او څه باندې 250 زره ترې مړه شوي دي. په هند کې بیا له 2 میلیونو ډیر کسان کورونا نیولي او څه باندې 2.5 زره کسان یې مړه کړي. په جنوبي افریقا کې چې له نږدې 5 میاشتو وروسته د فوټبال لوبې بیرته پیلېږي څه باندې 10 زره کسان کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. د فرانسې پلازمېنه پاریس کې بیا د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره سر له سبا د غنیګونې په ډاکو ځایونو او سیلانی سیمو کې د ماسک بندول جبري شول. د فرانسې د پولیسو خبر پانه کې راغلی چې د سیان سین پر غاړه او د پاریس په څباندې سلو سړکونو کې ګرځیدونکو کسانو باندې چې له یولس کلونو پورته عمر لري د ماسک بندول جبري دي. نیوزیلند بیا دې برخه کې ښه خبر لري او هغه دا چې له تیرو سلو ورځو راهیسې دغه هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه 9.5 میلیونه کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 222,000 کسان مړه شوي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پولیچرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې دی د یوې مېرمنې په تښتولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوی. حال دا چې د ده په خبره دغه ښځه اوس هم ژوندۍ ده. د ده مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي. دا قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د پولیچرخي د محبس د بندي یعقوب، بیا به د مدافع وکیل او ورپسې به د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورئ. اوس به د پولیچرخي د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي.
د یو زنانه په کیس کې بندي سوی یم، زم یم او زما ورور هم ده شامالدین نومېږي. دواړه په اعدام باندې محکوم کړي، په پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده او هغه ښځه ژوندۍ ده. د پولیچرخي محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا 2.5 کاله دلته تیر کړ. بعض 2.5 کال نه دغه د زنانه او فرمان چې برابر اوس هغه خوشې کړه. اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم.
ته خو وایې چې ژوندۍ ده؟
دلته خو پولیچرخي کې چې وا ژوندۍ وه له ما سره غږېده. چې کله دا وته دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده. تقریبا 5 ساعت جریان یې راته کړی. دا ساعت له ما سره مکمل ستا دې ته خپل میړه طلاق ورکړی دا راغله. د ما کره ما نکاح اوس راوتړ. لا دونی می میاست بعد موږ ونیولو دغه دې کورنۍ بل مړ راوړی د دې په نامه باندې خښتړی دغه
ته یوازې ونیول چې دا خزه غنې ته تختولې
دې ونیولم. دا څه دی یو ځای له ما سره موږ روانو سمندانو چې مزار ته دوه مزار په لار باندې ونیولو.
د نکام سو څومره وخت وته هغه وخت کې
دونی می میاست ول لسره د موږ په وزارت داخله کې باندې هم اجي صاحب د څنګه ځان دی ومکان اته تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په بلواشه باندې توپانچې خول څه دا چې تل خپل نوم نمن کې راته تا باندې بل نوم کېدو او هغه د تا نوم په دې مړی کېدو او د تا به اختطاف په دغه خلکو باندې ووي کنه. دې ورته ویل چې ځکه ما تاسو تل جا ټوټه ټوټه کې ځل خپل نوم نه ولکه نه منکر سم نه ختم زه په خپل ورغلم چې څومره سیرنه کړه دا دغه یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دی پیدا کړی.
ستا قید څومره دی؟
ما ته اعدام را کړی ده. د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده.
ته څه ثبوت لرې چې دا ښځه ژوندۍ ده؟
د دوسیې اوراق ټول تاسو مطالعه کوي چې دې ګوته کې لګولي دغه د زه ژوندۍ یم او قیامالدین ملي ور ده نور داسې څه رقم ثبوت دي.
ته د کوم ځای وه؟ دا د کوم ځای وه؟
دا د کابل وه، زه د جلال آباد.
کله چې د محکمې جریانو وکیل مدافع دې لرلو یا خپله دې د ځانه دفاع کړې ده؟
وکیل مې داسې یو دوه خبرې وکړې. وکیل ته مې ویل مارکېنه ته کېنه او زه خپله غږېږم. معنی چې دغه مړی چې دا دوی راوړی ده او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشې تر مثلا یا پلار او ترې دغه خښ کړی ده. دوی وایي چې ښځه موږ په ابریشم تنګي کې پیدا کړې ده. دا د دې چې عدلي کوم ثبوت شته چې کله دا له کور راووته او دا راغله زما کور ته په دې مابین چې ما دې نکاح سره وتړله دغه پلار او دا ترې راجکټ کوم مړی چیرته پیدا کړی ده. هغه مړی راخیستی دا د دې په نامه باندې د خپل خپلوانو ته ویلي دي چې دا اختطاف چانو اختطاف کړی او دغه د وزلې ده. دا د ما غږ په لحاظ د خدای ور ورسوي. اے لوی سرندواله، اے قاضي القضاته، مړی راوباسئ په والله او په بالله په سمت الله موږ مجرمان نه یو.
دا پلوشا ورونه لرل پلار درلود
لارم لری ورونم لری ترم لری دا د ترزوی ته ور کړی وا
بیا دا پلوشا پل ترزوی نه طلاق واخیست
ویل یې نه خو مخکې ما اخیستی او بیا چې دا کله بندیخانه کې او بس رسمي طلاق تر واخیست
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل قاغلی عبدالحادی امیرزوی سره هم شریکه کړي او ترې مو وپوښتل.
محترم امیرزوی صاحب، تاسو د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست. دی اوس په سرخی پلس زندان کې بندي دی او د اعدام حکم پرې شوی. تاسو به د دې قضیه څېړلې د پلوشې د وژل کېدو په ارتباط، د دې قضیه څنګه ده؟
د 1989 کال د هود د میاشتې په درویشتم تاریخ باندې 9 بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورني تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې درویشتم تاریخ باندې د پلوشې له تیښتې نه 1 ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغوي ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کېږي. د پلوشې کورنۍ پولیسو ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره له دې چې په دې پوهېږي چې دا جسد د پلوشې مربوط نه ده، ولې د پلوشې په نامه یې کورنۍ تسلیمېږي او د هغې په نامه دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته ما د موکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کېږي. له هغه نه یو ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنځ دغه سیمه کې پلوشه چې مخکې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن سوی ده سره د ما له موکل نه او د موکل خور او اولادونه نیول کېږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي ترڅو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضریږي نو بیا تدا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې ادا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خدا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تیښتې ته مجبوره سوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل سوي دي له هغه څه سره چې واقع سوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه خو د دغه ادارې مسؤلین وي په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالي سیړي د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زمونږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې او وویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک از خانمای دیگه به نام پلواشنام از جانب ارگانه امنیتی کشفی گرفتار و قضیه به سرانوالی افغانستان مواصلت ورزیده.
خاغل رسولی وویل یعقوب نومه او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختولو او وژلو په قضیه کې او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولې دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. خاغلی رسولی وویل د قضیې لومړی جریان داسې دی چې ویل کېږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه تری تم کېږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کېږي. جمشید رسولی وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کېږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند دې ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي چې د یعقوب ورور قیام الدین اعتراف کوي چې ورور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و ښځې به یې تېریستې پیسې او سره به یې ترې اخیستل او بیا به یې وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلي چې یعقوب ورته ویلي چې یوه ښځه یې له کابل نه ننګرهار ته راوړې، سره زره او پیسې ډېرې لري، دا به ووژنو او پیسې به یې سره تقسیم کړو. بلاخره خزه وجنی او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور لنیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، د پلوشې سره مزار شریف ته تختي. د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل پلمو او ګواښونو تختولې ده. د رسولی په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تختولو په جرم په اعدام او ورور خیام الدین د 10 کلونو په حبس محکومیږي. ښاغلي رسولی دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښتي چې کار پرې روان دی. رسولی وای د عدالت د تامین په خاطر دا کار تر سره کیږي. رسولی وویل کده یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي، لوی سرنوالی به له قانون سره سم قضیه ته رسیدنه وکړي.
سرنوالی افغانستان بر تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متواصل خواهد شد.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه مې ومني. خوشاله يم چې بیا هم د دې ونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلي دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډېر منظم ورځو د خپرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې یا څلور میاشتې وکېږي، زموږ په کلي کښې د دې له چا سره اوسېږي. ذبیح الله په نامه دی. دا که د اچا وي زما آواز اوري، زما سره د دوه شمېره معلوماتو کښې او د خپل کشر دي پوه شي. 0502 25 25 0502 25 25.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د غزل رسول کارکون کارکون کو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خاجینه نه چاډه چنندال ازاد خدمت ولایت واشیر ولسوالی د کار دک سیمه څخه نیولې ده. مخکې مې پیغام له پلیژو جام پیغام درته مې ټول پسې مې کې او کس د داوود په نامه باندې وزیر شي دا شل پنځه ویشت کاله کېږي چې راغلی په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې زه د ایراس ولایت شینډن ولسوالی د دې ښار د سیمه یم. نو که دار مومن مسلمان یې نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ولې چا یو بل مسلمان ورور پیغام پرېښي په دغه ویرې دې چې خپل شمېره نه وویلې چې دغه کس زموږ دی. زما څخه یې غوښتنه کړې وه چې دی دې بیا پیغام پرېږدو. نو بیا هم زه پیغام پرېږدم. تاسو کولی شئ چې ما ته زنګ ووهئ زما په شمېره باندې او زما سره خبره وکړئ او زه دغه کس تاسو په لاس درکړم. تاسو سره لاسه پرېږدل ورسوم. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 0 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمېره یو ځل بیا هم تکرارم
0 8 1 9 0 1 0 2 8 1 9 0 1 0 1 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چایوی نو دې د شه اسګه تنازل یې سفر خراب کړ. مزاجی راډیو زموږ پیغام نشر کې د غورور کده هر چایې یا افسوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړی او زی سره دی مسکور نو هر یو کولای شي چې مراجعه وکړي که واړ نو سره اړیکه مو نیسي نو موږ د تلیفون بیا پر شمیرې ده 0 اویا 0 اویا 0 2 2 2 2 او سلام شمیره ده 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 که پر اویا شپوز اویا دروشت دوست و سلولی نویس اخلاقی هلمان ولایت از اجیر اجوی که هر مسلمان بوری و بس از اجیر اجویز دارم سرم کاری وکی و سلام.
سلام علیکم زخدای رینی ما در زابل ولایت نخبر کم موجود و نفر پیدا کردی یو سمینی میگی سمین اولانی میگی بل عبدالرحمنی میگی تقریبا ما را دی اصاب و مریضی لری کلو ایران کل ایران را مسکری دی و زابل ولایت که سما تر دی نو کار څو کوی دی په معلومه مثال کدا چې خپل دغه ورور ما ته دی په دغه شمیره زنګ وی سپرا وی دا وایا کینځه سوا تات یا شپږیس شمیره یو ځل بیا وایم سپر و سپر و و کینځه اتا اتا دوا شپږ د هر چا چې ورور راځي چې زابل ولایت څنګه ولې سواري ته خپل ارسه او اولاد یې دا ورور بودی دي نو په دې هیله چې دا زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم. سلام نه کې هیله د ازادي راډیو کارکونکو تازه خپل فرید ملک مال ټول هغه دې سوال ده دلته یو کس ده ان دی الله په نامه د پلان الله نن دې راځي مولا ده دا دنس کیږي د کوم نظر کته ونه چې دا ضروري چې زوی بس ما تر دې چې زنګوي چې په نو سو دې یو یې سپر سپر مرا شمیره دا سپر وایا اته څلوي څلوي تو تو او پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول معزز اوریدونکو سلام وایم د دې شلم ټول بشه زه قدر سلام مریم د کندهار ولایت ترغنداب لسلی څخه ته چې مخکې ما هم چې غامونه ثبت کړي دي خو یو وخت کې غام پرې شوی چې دا چې ما ویل چې زما کا ورک شوی دي نادرکه شوی دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلې دي یا داسې دي هغه پیغام نو هیله کومه چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي د تلیفون شمیره مې ده پر اویا درې سوه شپږشپېته اووه سوه څلور څلوېښت اته د تلیفون شمیره یو ځلې بیا صفر اووه صفر درې دوه واره شپږ اووه او دوه واره څلور او اته شمیره ده هیله کوئ چې زما پیغام نشر کړي ډېر به درسه خوشحاله شم. السلام علیکم.
السلام علیکم. ته شاولی دی شاولی شاولی نامه دی ورکسوی دی دلس کال کیږي چې دلته مر سره را سره دی نو دی وای چې دا مرغاوی مې ته هر شای ته مال ماسه په دې شمیري دې مر سره اړ کوم نشي سه پر و اته یو شپار سلور انځه دوا نه و. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زغه محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمون په خاکی یو لیوانه ده چې وای نوم یې ګلزمان دی د پلار نوم یې جارت ګل دی کله وایي د خوست ولایت یم کله وایي د چاراسیا د ولایت نه یم ډنګر غوندې سړی ده که څوک په دې حقله معلومات ما نه اخلي په دې لمبر ته زنګ ووایي صفر اووه اویا تین سوه پنځه پنځوس څلوېښت اته اتیا بل لمبر دا د صفر اووه سوه اووه اتیا نه سوه لس نه سوه پنځه اویا ما ته دې زنګ ووایي زه به معلومات مکمله ورکړم. وسلام.
هلو السلام علیکم. دغه دې څه په چیرې اکشنبه او دغه اکشنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې دي او دولس دلس کاله در مخه ورکو بيدا سوي دي ښه زموږ ماما دولس دلس کاله در مخه ورکو شنې سترګې دي ګران میږي کې اوس مخه دی انو که در شا سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسو موږ سره تماس ونیسي یا مازی زموږ ته دا پیغام که مهرباني بیا په اکشنبه شیر کی سی پر اویا یو اچا دوویش یو سلو درجیش سی پر اویا یو اچا دوویش یو سلو درجیش پر دغه شماره زموږ سره مازی اړیکه ونیسي. مننه وروره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223341. یو ورې بیا وایم 0000223341. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15.
ملکم دوستانو وس په ورسو استاسی هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم مایدای غزنی خبرو کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي د 12 کال کی زکوه راکوي دي ناسي د رقم نمبر د ازادي رادیو نمبر مزاکو چې تاسو واخلو نو خاصو زما یو ورور چې مردین په اړه معلومات لري مات په دغه شمیره زنګ وي 0 او 1 5 7 8 9 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 50 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چاته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفا په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0319223 او دوهمه شماره ده 029050820.
سلام علیکم رور جما یو دتر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نوم یې بهرام دا چې ننګرهار سخرود ورسوالۍ اوسېدونکی ده. په پولیم خومري کې نادرکه سوی ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 21 93 19. بیا یې تکراروم دغه نمبر 0 21 19 3 19.
السلام علیکم زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمومی مسجد د کلیو سیدون کایما د مالوده د محمد عمر په نامه شمیستر کې دی د رتبور څنګه نشته کیږي چې د مسلمان په مزرې کې پاتله لای وو د ازادي راځي څخه د اله کوم چې ما پیغام نشر کی
او زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 2 2 5 5. ډیر مهرباني.
بله السلام علیکم. زما غری دي پکې او بلیا دي د پټانو سره ته دا پیغام در ته پکې دم. زما یو تر زوای ده چې بادرګل نمیږي او د پلار نومي هم بسیر نمیږي د درې مېش دکېږي له کور څخه نه درک کړي. موږ ته معلومات شي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو، خو بیا موږ وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د بادرګل په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې د ټلیفون په دې شمېره ما سره تماس ونیسي، او هر چا چې پیدا کړو د نه کاوانې جزا ورکول کیږي. زما دا ټلیفون شمېره ده 0 7 4 8 4 8. دا ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 8 4 8. دا زه دې ته ځای نه ونه چې زما پیغام نشه. یو سلام.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.